پېښور کې د ورځې دوه بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دې یو بل غړی کې بیا هم زه هارون بچا در سره یم. سلامونه مې ومني په خپرونه کې پر یو شمېر سمیز موضوعات رپورټونه او 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله درورو خو پیل یې له خبرونو کوو. داود خټک ته وړاندې کې
ستړي مشه نوې کال مو نیک مرغه. د بلوچستان په چمن کې له نږدې دوه میاشتو راسې روان احتجاجي پرلت ګډونوال نن تور ورځ مانځي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د ګڼو سیاستوالو د نوماندۍ د کاغذونو لریدلو معلومیږي چې راتلونکي انتخابات به شفاف نه وي، او امریکایي ځواکونه وایي لس هوتي اغیان یې وژلي دي. د خبرونو تفصیل. د چمن زورګونو پرلتوالو نن د 2023 کال لومړۍ ورځ د تورې ورځې په توګه د لمانځلو اعلان کړی دی. د پرلت مشر صادق اڅکزي بیګا مشال رېډي ته ویل چې ماتم ځکه کوي چې حکومت یې غوښتنې نه مني. پرلتوال غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت دې پر چمن لاري د افغانستان سره تګ راتګ پر شناختي کارت، تذکره او یا هم ځایي پرمټ کړي، خو د پاکستان نگران حکومت وایي چې هر څوک باید د سفر لپاره پاسپورت او ویزا ولري. په اسلام آباد کې یو سیړنیز مرکز راټولې کړي شمیرې ښایي چې په 2023 کال کې په پاکستان کې لزرو زیاتې د وسلوالو حملې او د امنیتي ځواکونو کارروایانې شوې دي چې پکې نږدې 3000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ د دسمبر په 1.5 خبرې کړي راپور کې ویلي چې په تیرو 12 میاشتو کې وسلوالو شپږ سوه یو سلویخت حملې او امنیتي ځواکونو له 400 زیات عملیات کړي دي. د راپور تر مخه د تشدد په دغه پیښو کې ټول 1511 کسان وژل شوي او 1450 زخمیان دي. په دې کې ولسي وګړي، امنیتي ځواکونه او بریدګر شامل دي. راپور زیاتوي چې دا د 2022 په نسبت 9.5% اضافه خی. ډېرې حملې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوې دي چې تر شا یې تحریک طالبان پاکستان، حافظ ګلبادر ډله، داعش او بلوس وسلوالي ډلې دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د تحریک انصاف د اکثره او نورو ګوندونو د ځینې کاندیدانو د نوملیکنې د کاغذونو له ردېدلو ښکاري چې راتلونکي انتخابات به غیر شفاف وي. د کمیشن د ډسمبر په 1.5 په ایکس چې پخوا ټویټر و لیکلي چې په دې اړه ډېره اندېښنه لري. د پاکستان ټاکنو کمیشن د تحریک انصاف د 90% مشرانو له وزیرستانه د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوه مخکښانو علي وزیر او علمزیب مسید، د نېشنل پارټي منګل د مشر اختر منګل او ګڼو نورو کاغذونه د تکنیکی نیمګړتیاو او د انتخابي شرایطو نه پوره کولو په بنیاد رد کړی دي. علي وزیر د ډسمبر په 1.5 مشال لري ته ویل چې کوشش کیږي چې په راتلونکي پارلیمان کې داسې څوک نوي چې پر امنیتي پالیسیو نیوکه وکړي. کاندیدان کولی شي د دې پریکړې په خلاف د جنوري تر 3 پورې درخواست جمع کړي. ټاکل شوی چې په پاکستان کې د فبروري په 8 ټاکنې ترسره شي. د ډیرا اسماعیل خان پولیس وایي بیګا شو ډزو کې د جمعیت علماء اسلام فی گاډی هدف نه وو. پولیسو نن مشال ریډیو ته په لیګلی بیان کې ویلي چې د یو پېټرول پمپ سره یو چا په داسې وخت کې ډزې کړي چې د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ډرایور په گاډو کې تیل اچول. د پولیسو په وینا د ډزو پلټنې کوي. د ګون بیګا په یو خبر پاڼه کې داوا وکړه چې په ډیرا اسماعیل خان کې د دې په گاډو برید شوه خو چاته زیان نه دی رسیدلی. ګون زیاته کړي چې د برید هدف د دې مشر مولانا فضل الرحمن وو خو نوموړی د گاډو په قافله کې نه و. په بیان کې بیا هم ټینګار شوی چې نگران حکومت د سیاستوالو ژوند خوندي کړي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د ډسمبر په 9 په خبره کړي خبرداري کې ویلي وو چې د ټاکنو د کمپاینونو په وخت مولانا فضل الرحمن او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ته خطر دی، نو ځکه باید احتیاط وکړي. د خیبر پختونخوا په سوات کې پولیس وایي چې د وسلوالو په بریدونو او غلاو د مخنیوي لپاره په لویو لارو او مارکیټونو کې 1400 امنیتي کیمرې لګوي. د سوات د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور 13 ورځ مشال رېډي ته ویل چې په سیدو شریف کې له وارد مخه 450 کیمرې لګولي او په میګور کې به هم نصبېږي. هغه زیاته کړه چې په دې کیمرو سره به غلا او وسلوال نشي پټېدلی، نو ځکه به امنیت ښه شي. د سوات د هوټلونو اتحادیې مشر زاهد خان د ډسمبر په 1.5 مشال ریډیو سره په خبرو کې دا ګام د ځایی ولس په ګټه وباله.
اول خبردار چې حکومت یو ایکټ رخ کړی سکیورټی ایکټ دا غیلانه په هر دکاندار باندې پرد دي چې هغه خپل سیستم لګي او دوه غټي کیمرې به بار سیټ ته لګي دغه سیستم چې هغه لګي نو 15-20000 روپو نه په غیبه باندې زیاته خرچ راځي.
زاهد خان زیاته کړه چې په وروستیو کې په سوات کې د وسلوالو بریدونه او غلاوي زیاتې شوې نو ځکه پولیسو سره د امنیتي کیمرو په لګولو رضا شول، خو د هغه په وینا له امنیتي ادارو غوښتنه کوي چې د وسلوالو مخه به په عملي ډول نیسي.
مشال ریډیو خبرونه مو له داود خټک څخه اوریدل. سپرا شروع دونکو رپورټونو ته د چمن پر لټوالو د هغه خار ترڅنګ د بلوچستان په ګڼو خارونو کې د کاربندي اعلان کړی دی. وایي چې نن چې د جنورۍ لومړۍ نیټه ده، دا ورځ د تورې ورځې په توګه لمانځي، دوی ماتم کوي. له نږدې درو میاشتو راهیسې د روان دی پرلت ګډونوال وایي لومړی به چمن بندوي او که بیا یې هم غوښتنې ونه منل شوې نو د صوبې سرخار کوټې ته به ورشي. پرلتوال غوښتنه لري چې د چمن پر لار دی له افغانستان سره د تجارت لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطونه ختم شي. دوی په خبره د ورځې څو ځله پر پوله اوړي راوړي او ځکه نو نشي کولی چې هر ځل ویزې او ټاپې ولګوي، بلکې په پاکستاني شناختي کارډ او یا افغان تذکره د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د پاکستان نگران حکومت چې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې پر چمن پوله د سفر لپاره پاسپورټ او ویزا لازمي کړي، د پلټوالو غوښتنې رد کړي خو ویلي دي چې له هغوی سره خبرو ته تیار دي. تفصیل د سمت شبنم پر رپورټ کې.
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کولو پر ضد د تیر میلادي کال 2023 د اکتوبر 28 په چمن کې روان پر لټوالو د نیو میلادي کال 2023 پیل په ویر او ماتم وکړ. دوی په چمن کې د شپې تر ناوخته په زرګونو خلک راټول شوي وو چې سپین بیرغونه په لاسونو کې وو.
موږ د چمن په ډیورنډ لین برګې ډېر صاحب پاسپورټ نه منو.
د دې ماتم په اړه د چمن د سوداګرو اتحادیې مشر صادق اڅکزي مشالېډو ته وویل
په ټوله دنیا کې عیسوي سال په داسې سنکار باندې لمانځل کېږي چې هغه خوشحالۍ جوړېږي، د خیر خالې بوري، د نوي سباون ډېر هم بولي چې دا 2023 خیر خال شو او 2023 د نوي سباون ډېر دی او تور ورځ موږ په دې منځو چې د کال درې میاشتې یعنې وایي ستا موږ ترلط مسلسل په احتجاج ګرمي او یخ دواړې تېرې کړې، زموږ غږ څوک نه اوري. هر چا چې قدم ایښی دی چې راغلی دی وعده کړې ده هغه تښتېدلی دی، بیا موږ له نه دي راغلی. موږ هم هېڅ پرېښي حکومت زورور دی، نه ګران حکومت دا فیصله کړې ده پر موږ ظلم سوی دی، جبر سوی دی.
د چمن پر لټوال له حکومت د چمن او سپین بولدک ترمن سره دی دروازه باندې د پخوا په شان پر پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. په دې اړه د چمن د پرلت 15 کسیز کمیټې او د پښتونخوا ملي او میګوند غړي ولسیار خان مشالېډو ته وویل
د زلاو کلا خان چې اوس په دوو ایسو چې تقسیم شو یو زلاو کلا خان ده او دا ترنګ ولسوالي چمن ده پخوا یو زلاو ده. دې سیمې خلک پر عادي شناختې کارت چې کوم زموږ دی موږ په دې کوچ پر هغه کې به پته د دې دوو زلاو لیکلې ول د چمن او د کلا خان هغه طرف ته بیا د کندهار سکشتم دي کې چې دی په سره ته پاکستان تخته پول بولدک شاوخوا ریګ دا سي مخالګه چې و چې دا هغه په تذکرو کې دا پکې لیکلي دا هم پاکستان ته تګ راتګ کول چې بیا په دې کې پاکستان وویل چې د افغانستان چې چونکې تذکره کاغذي ده نو پر دا سره تره ده که دلته چې زموږ لوکل ثابت کیس دی نو دا د ولسوالۍ یا دا ډیسټریکټ کې مختلف دی نو بیا د تصدیق لپاره د پاکستان پر غوښتنه افغانستان له طرفه چې کوم خلک راکړو نو دې بیا ریویریفیکیشن لپاره یو سټیم پروایي چې هغه ته ټاپه تذکره ویله
د پرلتوالو لخوا د حکومتي چارواکو سره د خبرو لپاره 15 کسیز کمیټې هم جوړ شوې وه چې دغه کمیټې په کوټه، پېښور او اسلام آباد کې د ګڼو سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره د پرلتوالو ستونزې شریکې کړې وې. په دې اړه ولسیار خان مشالېډو ته زیاته کړه
نومبر باندې په سینټ اف پاکستان کې د داخله قائمه کمیټې محسن عزیز جمهور شیخ صاحب کو یو مختلف سنیټرانو او پاتیس کې خیانو داسي انګام پکشي او مستند رکنی کمیټه هغه ته پیښ بیا د کمیټې چیرمن او د داخله کس باید وقتی جاگا وقت آگه تا اتنزه ملتو پر نوکس داو گوشتی او آگا را لگ مجھ آگا و مخت دا خبیل مخلی ایک شیر دوری ناغوز مر سر دا جمعنا وقت چی چونکه وزیر آزم نفس دا ارمی چیت نفس دا پا ملشی مرسا شپر رج را کی سپی مطالبی پا را کدی او پا لین پا داگا و رج نوشتم نومبر باینی زمر دا پرلک مرگور دا گورنر با مستان و نکاکر را غلو چی بیاد دی سر لی دلیو حاغون پیز دور دی که ماخ ایوان میشه کمپلیت امور دی تا انتظار وکی با ایوان میشه چی نمور سر گورنر با لطستان نوزه داخلا نه دا سینت کما کمیتی جوڑ سوی دا دی دلائی زمر سریز کسم را دا نوز
دا دیسمبر پر یو درشما دا چمن سوداگرو او دکاندارانو دا چمن دا پرلت پملاتر کربندیس کردی و دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بهرنیانو ته د اکتوبر تر یو دېرشمې له یوه ده د وتلو امر کړی وو او د لومړي نومبر څخه یې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی وو. حکومت وایي چې دغه ګام یې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د شمالي وزیرستان او بنو سوداګر شکایت کوي چې وخت نا وخت د غلام خان بندر لارې تړل کېدو له وجې له افغانستان سره د دوی تجارت دریږي او اربونه روپۍ تاوان کیږي. دوی له حکومت ته هم پوز نه غوښتي چې د لار په مستقله توګه د تجارت لپاره ورته خلاصه وساتي. په وروستیو کې د وتمانځیو جرګې د احتجاج له وجې هم پر دې لار تجارت بند شوی و. د شمالي وزیرستان انتظامی او پوځي چارواکو مشالډو ته ویلي چې دوی د غلام خان لار د خلاص ساتلو او د سیمایزي سوداګرۍ د ودې لپاره هڅې کوي. عمر وزیر د موضوع تفصیل راکوي.
د شمالي وزیرستان او بنو تاجران وایي چې د غلام خان بندر او سړک بندېدو له کابله وخت په وخت د لوی تاوان سره مخ کیږي. غوښتنه کړې چې افغانستان سره غلام خان د لارې تجارت کې خنډونه ختم شي. یاد سړک اوتمانځای جرګې د خپلو مطالبو منلو په موخه 2023 کال دسمبر 6 نیټې نه تر 13 نیټې پورې تړلې وو او د تیر کال نومبر میاشتې 28 نیټې نه هم د درې ورځو پورې بند ساتلې وو. خو د حکومت او فو سره مذاکراتو پس جرګې یاد سړک بیرته د دسمبر 13 نه خلاص کړي. تاجران وایي چې احتجاجونو پر مهال ترانزیت او غلام خان تجارت سړکونه بندول کاروباریان د لوی زیان سره مخ کوي. د سیمې اقتصاد ته هم تاوان رسی ځکه چې دوی د اول نه هم ځپلې شوي دي چې د 2014 کال ضرب اعظم عملیاتو نه تر 2013 کال پورې دغه تجارت بند ساتلې شوی و. د شمالي وزیرستان د سبزو او میوو تاجرانو اتحادیه مشر حاجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چ غلام خان ترانزیت باید نور متاثر نشي. د غلطه اسانتیاوي جوړي شي نه کې چې خندو نه وي.
غلام خان بارډر یوالو یا تجارتي لیار دو او د باد مرغه زر بازار په غاشه دوه درې کوله بند شوا او اس په مختلف غاشه بندېږي. خالد تجرون نه د غونډه وزیرستان عوامه او په اقتصاد باندې په غونډه باندې ډیر اثر اچي ویلې چې کاروبار غون متاثر شي. مهرباني دا وشي چې د لیار کولا وسوتل شي او وزیرستان په بوت شي.
د شمالي وزیرستان او بنو تاجرانو اتحادیه یو بل غړی قمر زمان وایي چې غلام خان لارې نه یوازې افغانستان بلکې وسطي اشیا هیوادونو سره تجارت کیږي خو اکثره وخت پکې خنډونه راځي چې د سیمې اقتصاد ته تاوان رسوي. حکومت د تجارت په مخه کې خنډونه ختم کړي.
2014 نه ولته 2018 پر بارډر بند و په عربینا نقصان د تجارتونو وشو. په ورسته وخت په وخت باندې داسې ممکن درې میچ د بارډر باندې شي په سوینا ګاډي د امپورټ د ایکسپورټ ولا په دلیار باندې چې د سبزی او د میوه ولا چاغه زیا شي نمیږه دا ریکوست انتظامیا ته آرمی ته سیوا داسې طریقہ کار جوړا کوچه سم مسالے وی چاغه په بارډر باندې نه پېښی شي بارډر نه باندې دي
د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدی او د غلطه د فوز مشر میجر جنرال انجم ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د غلام خان ترانزیت او یاد لارې افغانستان سره تجارت مخ په وړاندې تللې د غلطه ډېرې اسانتیاوې جوړې شوې او هڅه کوي چې یاد تجارت نور هم پراخ شي دوی وویل چې وخت په وخت خنډونه ضرور راځي چې حکومت یې هڅه کوي چې داسې خنډونه ختم کړي او د غلطه تجارتي سرگرمۍ زیاتې شي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري
د پاکستان انتخاباتو کمیشن راتلونکو ټاکنو لپاره د غنو نومیاله او سیاستوالو د نوماندای کاغذونه رد کړی دي په هغه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ علي وزیر او د بلوچستان نېشنل پارټي منګل مشر سردار اختر جان منګل هم دي د ټاکنو کمیشن ویلي د منګل کاغذونه په متحده عرب اماراتو کې د کامې درلودو او د نورو هغه د ځینو نیمګړتیاو له امله رد شوي دي خو منګل وایي هغه ته پر امنیتي ځواکونو د نیوکو سزا ورکول کیږي ځکه چې په وینا یې په همدې کاغذونو یې له 2009 زیږدیز کال راهیسې ټاکنې کړې دي بلخوا علي وزیر وایي د داسې یو پارلمان جوړولو هڅې روانې دي څوک پکې د امنیتي ادارو پر پالیسیو نیوکې ونه کړی شي خو د ټاکنو کمیشن او رنګران حکومت د شفافو انتخاباتو ژمنه کړې وایي هغه سیاستوال چې د نوماندۍ اسناد رد شوي کولی شي د جنورۍ تر درېیمې نېټې پورې د شوو پریکړو پر ضد درخواستونه جمع کړي تفصیل شبیر احمد جان راکوي
د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر منګل د خپل نامزدګۍ کاغذونو مسترد کېدو وروسته په خپل ایکس وړاندې ټویټر ولیکلی چې زه د 2009 مراسي په متحده عرب اماراتو کې استوګنځي لرم او د هغه وخت راسي ما دوه ټول ټاکنې کړې دي یو ور د صوبایي او بیا د قومي سملې او دواړه مې ګټلې دي خو دا ور فرق دا دی چې په قومي سملې او په نورو فورمونو مې د بلوچستان لپاره غږ پورته کولو سزا راکول کیږي دې کې کدا سی وی زه هیڅ افسوس نه لرم او د نورو بدو تماهم لرم دې په اسمبلی کې زما غږ بندول شي خو په اولس کې به مې څنګه غږ بندوي دغه ډول علي وزیر هم په دې باب لا مشال لیډو ته ویلي چې یو اف آی آر وو خو د هغه هم عدالت نه ضمانت دوی ترلاسه کړې او کلیرنس سند هم خو زیاتوي چې د کاغذونو مسترد کېدو وجه په د اف آی آر نه بلکې پارلیمان نه هغه کسان بهر ساتل دي چې د ریاست په غلطو پالیسو اواز پورته کوي یا مزاحمت کوي
دا اوس چې کومه مخته سلسلې دلته په دې وطن کې را روان دي دا اوس کوم چې حالات را روان دي د افغانستان په ولا سره بیا زمونږ په خوانی فاټا کې تاسو وینئ چې دې خپل بیا تقریبا فوج ځای په ځای کو نو دې اصل کې ځل بیا داسې غواړي چې دلته د دې مذهب په حواله سره دې دو بیا جنگونه سٹارټ کی نو چونکی دې حوادې سره پښتون اوس په هیڅ صورت باندې دې جنگ ته تیار نه دي زما خیال دا دی چې دا کاغذي نامزدګي د اخیری مرحله نه ده دا اوس کا الیکشن ټریبیونل مونږ ته اجازه تراک نو زما خیال دا سی کیږي چې دې دې اخیری اپشن دا وی چې دغه کسان دې دو گرفتار کی ځکه چې دې دو په هیڅ صورت باندې نه غواړي دا چې پارلیمنت غواړي چې زه وایم چې هغه به ډیر به اختیار وي اوس په خیر شي نو مختور ته ګورو خپل سټګل مجري ساتلې دي
علي وزیر د جنوبي وزیرستان ان دو سل مختم او د بل مرګري چې کاغذونه مسترسوي دي علمزيب د صوبای اسمبلی پی کې یو سل لسم نه کاغذونه جمع کړي وو د ډول د حقوق خلق پارټي د پنجاب صوبای اسمبلی حلقې یو سل شپیتم نه امیدوار او پټولنو رسنو د بشر حقوقو لپاره فعال امر علی جان په خپل ایکس اکاونټ لیکي چې زما د نامزدګۍ کاغذونه الیکشن کمیشن مسترد کړی دي ورسوله دي چې د ټول اسناد په پوره تفتیش دوران صفا وګرځول شو خو ورسته نه سرګند ځواکونو مداخله وکړه او وایي چې د خلاف په های کورټ تزي او د دوی د خپل خوخه انتخابي عمل بنا کام شي او جمهوریت به غالب شي په پیښور کې شرون کې خبريال شمشاید وایي تدیر روانو ټاکنو عمل دا روان دي چې د اوس نه پکې خوخي او نه خوخي کیږي
هر څوک چې جمهوریت نوم اخلي د آئین دین د پاسدارای د پارلیمنت د بالا دسته او د عدلی د آزاد خبره کوي نو هغه ته خطر ده. دا اوس چې کوم ټول ټاکنې روانې دي نو زمان اندازه دا ده چې دا د وړاندې نه په دې کې ریګینګ شروع شو او د دې نتیجې خو به یو قابل قبول نه او بل زمان اندازه دا ده که دا دغه شان په کې د لایک او ډس لایک وشي د دې به اهمیت هم نه وي او د دې خلاف ډېر زیات مزاحمت وي. او زه چې ګورم نو د سیاسي میدان کې د ټول نه زیات مزاحمت چې شو نو هغه د 1900 د ټول ټاکنو نه وروسته شو او دا مزاحمت پر دې نه تیزي. نو زما اندازه دا ده چې چارواکو ته پکار دي چې هغه د دې سیاسي مداخلت نه لاس واخلي.
د پام وړ ده چې دغه نه علاوه ټول هیواد کې د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د 3000 سیوا امیدوارانو کاغذونه د تفتیش او کتنې دوران مسترد شوي دي چې پکې د قومي نه علاوه د صوبایي اسمبلیو لپاره غړي هم شامل دي. په چا مقدمه وي او د چا کاغذونو کې کمی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زمو همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت دفاع وزیر ملا محمد یعقوب ویلي لزګونه تاجکستاني او سلګونه پاکستاني وسلوالي نیولې دي. هغه په کابل کې په غونډه کې د ګڼو پاکستاني او تاجکستاني وګړو د وژنې ادعا هم کړې. د نوموړي په وینا دا کسان د داعش په لیکو کې افغانستان ته د جګړې لپاره ورغلي ول. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ او حکومت ادعا کوي چې افغان طالبانو پر هغو وسلوالو سترګې پټې کړې دي چې له افغانستانه په پاکستان کې بریدونه کوي. خو په کابل کې د طالبانو حکومت وایي افغان خوره د هیڅ یو هیواد پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. تفصیل امید زهیرمل راکوي.
د طالبانو حکومت ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد وایي واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې دننه ټولو شویو بریدونو کې له تاجکستاني او پاکستاني وګړو کار اخیستل شوی دی.
چې په افغانستان کې کوم بریدونه په مساجدو، خانقاو، دینی علمای کرامو او د ولسي وګړو په اجتماعاتو ترسره شوي، په هغو ټولو کې له بهرنیو اتباعو په ځانګړې توګه د تاجکستان هیواد له اتباعو څخه کار اخیستل شوی. لسګونه تاجکستاني اتباع زموږ د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وژل شوي او سلګونه نور یې ژوندي نیول شوي. همدغه راز په دوهمه درجه کې د زیاتو بریدونو په تنظیم کې پاکستاني اتباع ښکیل وو. له شلو زیات پاکستاني وګړي زموږ د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او سلګونه نور یې ژوندي نیول شوي دي.
هغه له دې هیوادونو وغوښتل چې افغانستان ته د دې وسلوالو د راتګ مخه ونیسي. د طالبانو دفاع وزارت سرپرست د افغانستان په خوندیتوب هم ټینګار وکړل او ویل د دوهې د هوکړې پر بنسټ دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. محمد یعقوب مجاهد د پاکستاني حکومت د هغو څرګندونو په اړه هم غبرګونو خود چې وایي تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري.
موجود دی او پاڼې دی دا کوي دا مجردو او دا چې په دې اړه دی زموږ په مقابل کې د افغانستان په مقابل کې کوم ادعاوې لري دا بیا ځای بیا اساس دی.
د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست داسې معلومات څرګندونه کوي چې مخکې تر دې تاجکستان خپل هیواد ته د افغانستان له خاورې د ترهګرو د اوښتو او د مخدرو موادو د قاچاق په اړه اندېښنه ښودلي او افغانستان سره یې پر پوله د خپلو پوځي تحکیماتو د پیاوړي کولو خبره هم کړې. همدارول د پاکستاني پوځ د لوی درسیز په ګډون د دې هیواد ډېرو لوړپوړو چارواکو ویلي چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه پر پاکستاني ځواکونو بریدونه کوي. د پاکستان حکومت دا ادعا هم کړې چې په دې هیواد کې وروستي کوم بریدونه چې شوي په ډېرو کې افغان وګړي ښکېلو. په ښکاره د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د همدې مسایلو له امله اړیکې ترینګلې ښکاري. تازه د پاکستان ډان ورځپاڼې خبر ورکړی چې تمه د جنوري میاشتې په پیل کې د طالبانو حکومت د کندهار والي مولا شیرین اخون اسلام آباد ته ولاړ شي او هلته له استخباراتي او سیاسي چارواکو سره د روان کړکیچ د اواري لپاره هڅې وکړي. پاکستاني رسنیو نن دا هم لیکلي چې تمه د روان اونۍ د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګل مشر مولا فضل الرحمن هم کابل ته ولاړ شي. د هغه د سفر یو مهم هدف هم د پاکستان او طالبانو ترمنځ د ستونزو اواره خودل شوی دی.
The
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د خیبر پختونخوا د سواد د منګوري دکانداران وایي له غلاو تنګ شوي دي، خو دوی اوس د حکومت هغه پلان ته هیله مند دي چې له مخې به د امنیت د ټینګښت لپاره په بازار کې کیمرې لګول کیږي. د منګوري پولیس وایي دا کیمرې به د غلو په معلومولو کې او همداراز د هغوی په نیولو کې مرسته وکړي. دوی په خبره پر لویو سړکونو او څلور لارو کې هم کیمرې لګوي چې په وینا یې د مخ پر زیاتېدونکو جرمونو مخنیوی به ممکن شي. د منګوري ځینې اوسیدونکي بیا وایي د امنیتي کیمرو لګولو ترڅنګ باید پولیس هم بیدار واوسي. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د سوات تجارتي اتحادیه څو میاشتې وړاندې محفوظ خار په نوم په منګوره او سیدو شریف کې د حفاظت لپاره کیمرو لګولو اعلان کړی چې تر مخه به یې څلور کیلومتره چاپیره بازارونو، مارکیټونو، پارکونو، لوی جوماتونو، سکولونو، کالجونو کې داسې کیمرې لګوي چې څارنه به پولیس کوي. د سوات هوټل اسوسیشن مشر حاجي زید خان وایي چې په دغه لړ کې د 15,000 دکاندارانو 15,000 روپۍ په سر غوښتنه شوې او دغه د کاروبار کوونکو په پایده کې دي.
اوله خبردار چې حکومت یو اکټ رخ کړی سکیورټي اکټ، دغه اعلان په هر دکاندار باندې پرد دي چې هغه خپل سیستم لګي او دوه غټي کیمرې به بار سیټ ته لګي. دغه سیستم چې هغه لګي نو 15-15,000 روپۍ په هغه باندې زیاته خرچه راځي. نو دې سلسله کې به پولیسو په دې دکاندارانو پرچې کولې او بیا به عدالتونو ته موږ راتلو، نو بیا هغه وایمې پولیس سره د عدالت سره. نو د هغې په نتیجه کې موږ ټول بازار مشران دل ترالو کې نستو او موږ یو جاینټ پروګرام جوړ کړو چې سیف سیټي پروجیکټ، چې دا هم په کمیونټي بیس باندې کوو او دا کیمرې چې موږ ولګو په شریکه باندې نو دا به د کمانډ اینڈ کنټرول سینټر سره چې دا به سره کنیکټ شي.
سوات پولیس وایي چې دا کې 3,500 کیمرې په بیلابیلو سیمو کې لګولای شوي او دغه لپاره سیدو شریف کې سلیر ساته د سارنې لپاره کنټرول روم جوړ شوی چې ورته کمانډ اینڈ کنټرول نوم ورکړی شوی. دغه مرکز پرانسته د دسمبر په 9 نیټه د خیبر پختونخوا پولیس مشر اختریات ګنداپور وکړه. وروسته خبریالانو ته وویل چې دا کیمرونه به د ترهګرۍ پیښو په شمول د هر قسمه ناقانونو کارونو مخنیوي کې کار اغستې کیږي.
کچھ ماه بعد اس کو 1600 کیمرو سے دیکھ رہے ہوں گے تو ظاہر ہے جتنی بھی
سمیاشت وروسته به دا خار د 1400 کیمرو باندې لیدل کیږي. ظاهر ده چې څومره لوی مهم او کوم مرکزی سرکونه وي هغه به محفوظ وي. زمون چې کوم غټ ضرورت ته هغه به پوره کیږي. د سوات منګورې کاروباری تن سیف الله وایي چې وړاندې هم منګور خار کې داسې کیمرې لګولای شوې خو هغه وخت دومره با سره نه وي.
دا غلاګانې کیږي، شوکی کیږي، موبایل پټی کی دخل گنا، دغه تختې دخل گنا، دا نشیان دي. نو چې لکه زمواري یو سړی والی زکه چې دا پیسې دي، دا ګډیر پیسې تقریبا 5-6 کروڑ روپۍ به زی کنه. نو چې دا دی لکه دا په صحیح طریقو لګي بل محفوظ شي، بیا اول د ټول نمن خبر به کیدار چې په هغه طریقه مولګي ازره چې دغه غند کپی زیرا لکه دا پیسې اوس کم شو، اوس موږ له مزید نور پن پکار دے یا یو کال ټیکی بیا خراب شي، بیا څوک مینټیننس نه کوي. نو چې دا غیلو دا خډر خیر دم دے موږ دې ته هر کلی او هر ټیم چې دوی کوي بالکل.
نواب علي چې منګور خار کې جدا جدا ځایونو کې درې دکانونه دي وایي چې دوی نه غلاګانی وشي، اکثر ملزمان اونې ولې هم شي، خو د کاروباري خلکو شوی تاوان بیا نه پوره کیږي.
تقریبا په هر هفته کې غلا کیږي، د یو دکاندار بل دکاندار داغه هم چې تسریزه ټونه لیدو بیا په تاڼه تلاړ شي مالونه را خلکو ملاړ شي، هغه الته څه خراب شي، څه غل وړي داغه کې موږ سدي سه سپید نه نو بدی کې سړی را مشکل ده.
د پولیسو دربخه د سوات منګوري خار او سیدو شریف چې سوالک آبادی لري زیاتره پکې بازارونه او کاروباري مرکزونه دي. تیر کال هم په دغه بازار کې وسلوالو دو پولیسوالا په ډاګه ورځ وجلی ول. دغه رنګه روزانه پکې غلاګانې شوکی کیږي. دې تر څنګ خار ته راتلونکي یو شمېر خلکو نه قیمتي سامان، گاڑی او موټر سایکل پټیږي چې وروسته دغلو په جنګلو ګرانوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زمونږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوئی او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اردن کو زمنګ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه د چمن زرګونو پرلتوالو نن د 2023 لومړۍ ورځ د تورې ورځې په توګه د لمانځلو او ماتم کول اعلان کړی دی. د پرلت مشر صادق اڅکزي بیګام شالړو ته وویل ماتم ځکه کوي چې حکومت یې غوښتنې نه مني. پرلتوال غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت دې پر چمن لار له افغانستان سره تګ راتګ پر شناختی کارډ تذکره او یا هم ځایي پرمټ کړي. خو د پاکستان نگران حکومت وایي چې هر څوک باید د سفر لپاره پاسپورټ او ویزا ولري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي تاریخ انصاف د اکثرو او نورو ګوندونو د ځینو کاندیدانو د نوملیکنې د کاغذونو له ردېدلو ښکاري چې راتلونکي انتخابات به غیر شفاف وي. دې کمیشن د پرون پر ایکس پاڼه ولیکل چې په دې اړه ډېره اندېښنه لري. د پاکستان ټاکنو کمیشن تحریک انصاف د 90% مشرانو له وزیرستان د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو مخکښانو ولی وزیر او عالمزیب مسید د نیشنل پارټي منګل د مشر اختر جان منګل او ګڼو نورو کاغذونو د تکنیکی نیمګړتیاو د انتخاباتي شرایطو نه پوره کولو په بنیاد رد کړی دی. د ر اسماعیل خان پولیس وایي بیګا شو ډزو کې د جمعیت علما اسلام فی ګاډي هدف نو. پولیس نن مشالډو ته وویل چې د یو پټرول پمپ سره یو چا په داسې وخت کې ډزې کړي چې د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل رحمان یو ډرایور په ګاډو کې تیل اچول. د پولیسو په وینا د ډزو پلټنې کوي. د خیبر پختونخوا په سوات کې پولیس وایي چې د وسلوالو بریدونو او غلاو د مخنیوي لپاره پر لویو لارو او مارکیټونو کې 1400 امنیتي کیمرې لګوي. د سوات پولیسو مشر شفیع الله ګنډپور پرون مشالډو ته وویل چې په سیدو شریف کې وار لمخه 350 کیمرې لګولي او په منګوره کې به هم نسبیږي. هغه زیاته کړه چې په دې کیمرو سره به غلا او وسلوال نشي پټېدای نو ځکه به امنیت ښه شي. په کابل کې طالبانو د حکومت دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد ویلي له پاکستان او تاجکستان غواړي چې د هغو وسلوالو مخه ونیسي چې د دوی له خاورې افغانستان ته ځي. نوموړي پرون په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې په افغانستان کې پروستی او بریدونو کې پاکستاني او تاجکستاني وګړي ښکیل دي. د پاکستان او تاجکستان حکومتونو هم کمی وسلوارې ډلې په دې اړه تازه سندي وایي غبرګون نه دی خولې. خو په اسلام آباد کې د نگران حکومت چارواکو تر دې مخکې ویلي وو چې افغان طالبانو د تحریک طالبان پاکستان TTP د هغو وسلوالو پر وړاندې سندي کړي چې په پاکستان کې بریدونه کوي. او د امریکا پوځ د ډسمبر پر 1 یعنی پرون وویل چې سمندري هلیکاپټرو یې پر هغو د ایران ملاتړ لرونکو حوثي یاغیانو ډزې کړي دي چې پر یوې کارګو کښته یې حمله کوله. له یمن سرچینې وایي چې دې پخه کې لس یاغیان وجل شوي دي. اوس په اوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله درته وړاندې کو. په دې د دېونه په خبرونه کې د افغانستان د پکتیکا د اورګون سیمې دی او پیژندل شوي شاعر بشیر باران پر ژوند او کار دغه خبرې اورېدې شي. له نوموړي سره نجیب عامر مرکه کړې ده او د خبرونه ترې جوړه کړې ده.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو سلامونه. نجیب عامر یم او تاسو ته په تازه غنا کې هرکلی وایم. دا اونۍ له یو داسې ځوان شاعر سره خبرې کوو چې د شاعرۍ ډېر کلونه نه کېږي خو په کم وخت کې ډېر لوی نوم ګټلی دی. د خپرونه میلمه مو بشیر باران دی. بشیر باران د افغانستان د پکتیکا د اورګون سیمې دی خو پیدا شوی په وزیرستان کې دی. د 1995 کال زوکړې بشیر چې وروسته بشیر باران شو په 2001 کال کې د خپلې کورنۍ سره بیرته خپل پلرني ټاټوبي پکتیکا اورګون ته ولاړ. د لیسې تر کچې زده کړې په اورګون لیسې کې ترسره کړې او بیا یې د کابل په پولي تخنیک پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړې. تر هغې وروسته عملي ژوند پیل کړ. په بیلابیلو ادارو کې کار وکړ او د شعر او ادب سره هم خپله رشته وپالله. هغه په پکتیکا کې د یاران په نوم د محلي رسنۍ او ټولنیز بنسټ بنسټګر هم پاتې شوی او د شعر دوه چاپ شوي اثر لري چې داو او داغ نومېږي. د ښاغلي باران شاعري خدایي موسیقۍ ته جوړه ده. او ته بوای لیکلې هم په ترنم کې ده. هغه د شعر جوړولو لپاره خپلې تجربې کاروي، یو ځانګړی لیدلوری لري، ټکي د نورو شاعرانو نه مختلف دي او خیالونه یې نوي دي. باران غزل او نظم دواړه لیکي او نقادان یې حیرانه کړي دي چې د غزل شاعري وګڼي او که د نظم. له بشیر باران سره د هغه په هنري ژوند د مشال راډیو همکار راشد خټک خبرې کړې.
مننه او سلامونه باران صاحب، خدای مرا ولا دا ستاسو کتاب څومره وخت شو چې چاپ شوی دی؟ دا خپلم من دا ستاسو سیم کتاب دی.
ډیر زیات مننه خټک صاحب، ته ټول لمړی هو مننه کوم تاسو نه چې وخت مراکه. دا خدمت دویم شری ټول غدا چې تقریبا 2020 کال په لمړی کې او غالبا 2020 کال په اواخرو کې چاپ شوی دی. نو دا زما دویم ټول غدا او تقریبا 30% برخه یې غزلو دا او 20% پکې نظمونه دي خو اروارو، او بلحال با فکر کوم دا ورستنی نسخی به شاید پاتی وی یا به بازار نه ختم شوی.
نو څنګه دا خلق عکس العمل د لوستون کو ته ډیر مینوال لري سوی خلق دا استا لومړی کتاب ګوره مونږ دا وکړو استا لومړی کتاب لوسته هم نه دی د دې پاړه خلق سوی نکدان د پښتو کرکتون کې عام لوستون کې راستا مینوال دوی سره نظر لري.
هله کوم هرڅه به نوال بنور ته یو لوستون کې شتای دی، خشیر لوستون کې په صحنه کې شتای. نو زما د لومړی ټولګي پرتلنه باندې دویم ټولګم بد نه و، یو زما د چاپ کول وغه د تاثیر و چې مول چاپ چاپ ته ولې مجبور شولم. د دواړو کتابونو تقریبا هم دغه سیمه مساله و چې د یادښت له خاطره صرف هغه د یادښت پاتې کېدو له خاطره چون خواره ورو ممکن لمانه ورک شوی وای او د لوستونکو نظر یې پاړه باندې بد نه و. نو نقادانو ته خو ارکلای دی، یو دو ملګرو ته مې استولی هم و دمدې خاطره، خو نه پوهېږم یا به یې هغه د ملګرتیا لطف کړی وي که څنګه. نو څه پې رانغلل، البته تاسو نه به بیا واورو خټک صاحب په شخصي توګه باندې.
نه مننه، خو داسې ده چې دلته کې خو د کتابونو څوک د پښتو کتابونو وچ ډل لوستل کېږي چې څوک یې لولي هغه پخپله لیکوالان او شاعران وي که نه، عام لوستونکي نه دی که یې نه لولي ډېر. تاسو بیا په دې لږ وخت کې داسې یو اندازه مشهور شوی په پښتو لوستونکو کې، خو ځینې خلک وایي ستاسو ځینې انډیوالان وایي چې دا هغه یو نظم یې چا وویلو په ساز سره موسیقۍ سره دا زنځیر هلکې هلکې د مبارک شه، نو دا د هغې نه دغه شو مشهور شو. او وکی خبر چې ما ته هم ستاسو لومړی کتاب نه دی رارسېدلی، او هغه نظم مې البته لوستی او اورېدلی مې و او خوښ شوی مې و. نو تاسو څه وایئ، دا کتاب ستاسو شاعري مشهور کړه که هغه موسیقۍ مشهور کړه؟
ډېره زیاته مننه ترک صاحب. یو خود دقیقا د هغه نظم خبره ده چې مرتبې دې مبارک شه، او یو په ټوله کې د ټول شعر هغه د صدای خبره ده. د وروستۍ شاعري چې وه د بدلونونو د وروستیو سیاسي بدلونونو او هغه د وطن د پرېښودو ماجرۍ او دا ټول مسایل پکې دخیل و. نو د وروستۍ شاعري چې پکې وه زما لږه بېله ده د کتابونو د چاپ شوي نسخو نه، نو هغه په ټوله کې هغه شاعري بېله ده په خټک صاحب. دغه نظم چې دی او دا نظم هم د ولسی ادب، چون زه په ولسی ادب کې لږ بلد یم، دغه د ولسی ادب ډېر تاثر و پکې. یو خو دا د نظم هغه طرز او سټایل داسې نسبتا نوی غوندې و یا ښه و، اسانه و او تقریبا کمپوز شوی غوندې و، باوزنه سیمپ او سټایل دی. نو په هغې کې شاعري وشوله او بس کرن د کور آباد وي هغه خوښه شوله ویې ویله او ښه د لوستونکو خوښه شوه د اورېدونکو. البته
تاسو د ولسی ادب خبره وکړه، د ولسی اصناف چې ته خوسته څه په ختمېدو دي، ډېر لږ خلک دي چې هغه مثلا چربې ته لیکي یا بګتۍ لیکي یعنی مکۍ لیکي، تاسو دته په کوم نظر ګورئ؟
نه خیر، زه په دې نظر نه یم چې په ختمېدو دي خټک صاحب، خو فقط دغسې ده چې تاسو ته بهتره معلومه ده د هنرمندانو د سندرغاړو فکر نشته وه یا پام نشته دی ورته، یعنی داسې دي چې حتی د اتڼ غاړې خو اوس تقریبا هغه دود هم ختم دی په ودونو کې او په ولس او په کلو کې، خو بیا هم د هغه ډېر غني هغه مونږ لرو اثر مونږ لرو چې هم پکې د اتڼ غاړې چاپ شوي دي، یا د کاکړیو واړو یا د ټپو یا د حتی د شاعرۍ او د نورو سیمپونو. نو ختمېدو خو به بېله خبره وي، اما د هنر او دغه د سندرو ذوق زه فکر کوم بدل شوی دی، د موسیقۍ ذوق او هغه د ولسي ادب سره د موسیقۍ تړون چې کوم دی د هغې اثر پرې ډېر دی. نو چون اوس د موسیقۍ ذوق بدل غوند شوی دی، لږ بازاري شوی دی او ولسی ادب ته نه پاتې شوی دی. گنی په ورکېدو خو به زه څه ووایم، چاپ نسخې به خو حد اقل نه ورکېږي، او اوس بازار کې کافی کتابونه شته د ولسی ادب اړوند.
ولسی ادب خو خیر اسم سینه پسینه را دی، چاپ ته ډېر ضرورت هم نه لري، ورکېږي په دې معنی چې بیا خلک نه یادوي که نه، لکه یو نسل نه چې بل نسل ته ځي او هغه شیان ونه رسي نو موږ وایو چې ورک شول. خو که داسې وشي چې لکه د ولسی ادب چې کوم رنګ دی، یعنی هغه فورم په خپل ځای پاتې شي، یعنی غزل دی که نه، غزل خپل وي خو رنگ پکې د ولسی ادب د سندرې او ګډ شي. د سایل صاحب په صدقه کې هم دغه شی شته، او ستاسو په شاعرۍ کې هم ملګري وایي چې دا رنگ شته دی چې فورم مو خپل دی خو رنگ دغه چې دی رنگ پکې د ولسی ادب دی. تاسو سره څومره متفق یې؟
بلې، زه د دې نظر کړای کوم. محرک صاحب ماته بعضې ادیبانو ملګرو هم ویلي دي، او دا اوس زما سره یو تړلی تاثر ګڼلی دی، نو زه یې هرکلی کوم. موبل شته دی، او زه ما مخکې یادونه وکړه، زه ولسی ادب سره بلد یم او پاتې شوی یم. زما ژوند لکه د کابل پرتله ډېر غرونو کې تېر شوی دی، پکتیکا کې پاتې شوی یم. نو هغه د لوی پکتیا هغه غرنۍ او ولسی ادب شاید ما باندې تاثرات لږ ډېر وي.
دا اوس نوې شاعري چې تاسو کوئ په ټولنیزو رسنیو کې خورېږي، دا کم چې تاسو ورته مقاومت شعری وایي یا د انقلابي شعری وایي، یا مقصد چې داسې ډېره رنګینه نه ده، البته سنګینه ډېره ده، او ځنه خلک وایي دا لایق صاحب په پله باندې روان دی، تاسو دا منئ ورسره؟
هیله کوم خټک صاحب، زه د لایق صاحب نوم خو زما شخصا زما دپاره یا په ټوله کې ستاسو دپاره چې څومره زه پوهېږم، نورو ادیبانو مشرانو دپاره ډېر محترم دی، او خپله کوم ځانګړی ځای چې دی هغه خپل ځای. او مونږ بلې لایق صاحب زمونږ د ولایت بیا دی نګری غلطه پاتې شوی یم، کور مې ورته لیدلی دی، د فکر مې لوستلی دی. د په ټوله کې زه دا منم بلې چې په هنر او شعر کې حتی ماته مسیر ټاکلی دی لایق صاحب. لایق صاحب مطالعې زه دې ته چمتو کړی یم چې زه په هنر کې خپل مسیر وټاکم، او دا مسیر راته لایق صاحب مطالعې را کړی دی. او نور دا ورستۍ د رزم کومه شاعري چې دا وو د دې ورستۍ بدلونونو زیږنده ده. خټک صاحب یو مشر قانع صاحب وای وای دا سکوت لږ ښه شو، تا باندې شاعران نه راکړه نو البته دی ټوک گئی.
او قانع صاحب خو خیر دا پته نه لګي چې کله ټوکه کوي او کله سنجیده خبره کوي، نو داسې ده چې که دا شی په زیات زورور شي نو د هنر هنري اړخ ډېر کمزوري کوي نه، چې دا تش شعار پاتې شي.
لا دغه داسې بد سور ورځې وړاندې زه په یو مشاعره کې چې د ازادي راډیو هغه بامعیار مشاعره وه، نو د پښتو د ادب ډېر نوموتي نومونه اجملان صاحب او سعید شینواری د خلکو قربانو، بیا کاروان صاحب د نور مشان هم کې مېلمانه وو. نو د مثال زه پکې وایم چې دغه سوال هم ورسره حل شي، فکر کوم د ځواب ورسره نګښته وي. د مشاعرین وړاندې ماته د قربانو لږ یادونه وکړله چې تر ډېره پورې که ته دا احتیاط وکړي چې سیاسي شعر ونه وایي، چون یو غزل یا دې ته ورته یو عادي نسخه که ووایي نو به خشي ماوې سمه ده. نو ما ورسره یوه ټوکه وکړله، مال تاسو ماته امتیاز او انعام هسم نه پیرا کوئ، نو یادښت یې راخلی مې کوم شعر چې وړاندې وو هغه به درته ولولم او دا نوبت به پې تیر کړو. نو غالباً په شعر کې چیرته سیاسی په دې حساب چې مونږ زما د پاره چې کومره آیډیل رهبران دي، ډاکټر صاحب نجیب الله نوم پکې راغلی و، دا د مشاعرې په منځ کې زمونږ ښه عالم او نقاد اجمل پسرلی صاحب یو نقد وکاو، انفرادي نه کوم شخصي دا خبره کوم. هغوی د مثال کې د نزار قباني یو مثال هم راوړو چې سیاسي شعر پسې زه خپله ورځم او رومانټیک شعر زما پسې خپله راځي. نو په ځواب کې ما ورته د نزار قباني یوه بله وینا ور یاده کړله چې عشق څه د مشرق روایت هم نه دی چې هلک او جینۍ واده سره وکړي او عشق ختم شي. نو عشق به تعریف یې خود، نو د چا دپاره به جینۍ وي یا به بل آیډیل انسان وي، زمونږ دپاره رزم دی، زمونږ دپاره وطن دی. نو مونږ همغه عشق ته شاعري کوو. نو که چېرته په دې منځ کې شعر ځنې یو خواته کېږي هم په دې پروایې ځکه نه ساتو چې آلریډي لکه تر اوسه پورې هم مونږ هنر د خپل فکر نه قربان کړی دی، ځکه مونږ همدغسې حالت کې یو.
مننه. نو داسې یو شعر راته وایي چې بېخي رومان وي، او بل داسې یو شعر راته وایي چې بېخي رزم وي، نو بیا به د اورېدونکي هم پوه شي او زه به هم لږ زیات پوه شم. زه خو دومره عالم سړی نه یم، نو ستاسو د مثال به دا واضح کړي. بیا
سوال خلک څه موبایل راوړم؟
راوړه موبایل راوړه.
دا یو غزل دی رکسیب
شاعر
مهربانی. ز سراہی لدے پتری پتری کچکول کڑمتا ز سراہی لدے پتری پتری کچکول کڑمتا وخت پانی پانی کڑم بیا پانی پانی ٹول کڑمتا مننا ز سراہی لدے پتری پتری کچکول کڑمتا وخت پانی پانی کڑم بیا پانی پانی ٹول کڑمتا ستال بدن بغی گڑکے او سم گل وڑکی ستال بدن بغی گڑکے او سم گل وڑکی نا بل قد د پورس پگمئی پشپول کڑمتا مننا او ریک شوم جارو دکڑم سہرا کی سپان دی وٹو کی دے ریک شوم جارو دکڑم سہرا کی سپان دی وٹو کی دے دود شوم پود د چراغونو د ماحول کڑمتا نه
لا سپان د خو زمنګ د سیمه تورې دی
او ټول سیمه پورې تړلې دی اوس خلک او خیر دی مونږ تر سیمه بوی راځي کنه خو بوی راځي دا نغاره د شادرخو په مخ خیالي وربلا دا نغاره د شادرخو په مخ خیالي وربلا چې له وطنه به غنچه غنچه راټول کړمتا او دا ستاله نرخص پوګمۍ لمس کړم له بدلې زاویې د بیخی بلې زمانې له ظرف فتول کړمتا دا ستاله نرخص پوګمۍ لمس کړم له بدلې زاویې د بیخی بلې زمانې له ظرف فتول کړمتا وخت پانی پانی کړم بیا پانی پانی ټول کړمتا
مننه دا خو ډیر رومانټیک او ډیر پیچلې غونډه غزل هم وو خوند یې وکړ
مننه پیچلې وو په خټک صاحب بس تاسو چې سره کړی وستا
ډیر خوند یې وکړ
ډیر زیات مننه نظم دی پکی وش خټک صاحب ساس پیجا
شادر شاد
نو ددی دبم نه پیغم د پچھلای بیا ورته وه خټک صاحب خدا دی ورستای دی هرات د زلزلې د پاره وسان ده د دسل چې کګومبتا د لارام په سر ګومبتا
ډیر
دغه یو سرو کوي ولسی سرو کوي دی نو تکور نه دی انجل لو زندجان شاد تکورونه دی انجل لو زندجان شه هری زخم دی نگین د خراسان شه آزادار د زردشت بابا معبد ک گنبد د لارام په سر گنبد
وا
ډیر من دړي خیجی لکلا اختیار الدین دړي خیجی لکلا اختیار الدین شوی ایری د انصاری پیر سرزمینه د بدن مزک دیریګ دینا ولد
ما
گنبد دل آرام سر گنبد او پسینه دی تیر لار دوری خمو زعفرانی دخت دی بار دوری خمو پسینه دی تیر لار دوری خمو زعفرانی دخت دی بار دوری خمو پا غوریان دی مناره ناپ دی لقده پا غوریان دی مناره ناپ دی لقده که گنبد دل آرام سر گنبد او لکه عشق دی چا خوبونه هریواوڑی لکه عشق د چا خوبونه هریوا وړي رودکی تخت د امیر په بخارا وړي شجره می آریایستا لسنه ده
دیکھو
اوکه گنبد د لارام په سر گنبد دا سارا د توفانی هوای تیزا د کالیون کمربندونه د چنگیزا دا سارا د توفانی هوای تیزا د کالیون کمربندونه د چنگیزا د بادغیس لار د تللې تر لهده د بادغیس لار د تللې تر لهده ک گنبد د لارام په سر گنبد لتیمورا تر مغلا تر آرابا مهاجم د لاهو کړي د مرغابا لتیمورا تر مغلا تر آرابا مهاجم د لاهو کړي د مرغابا تر بکوا د مورچلونو تر سرحده کا گنبد دل آرام پر سر گنبد بادخیز دی شمالونه دی بادخیز بادخیز دی شمالونه دی بادخیز استا وگمی د پستگل ول پالیز استا پنوم د زما جشن تر ابد کا گنبد دل آرام پر سر گنبد
ډیر لا د خو سان دا ونه د ډیر خپکون کی او تراژیدی کا نو د سیو مست غزل نه لري ځکه چې زمونږ په دوردون کې خو هر ډول خلک وي نو که یو مست غزل وي شي خوان په واخل او
خو ګورو خټک صاحب نو پیدا بشی مستی خود چون دمونگم مستی وقتون و پر وقت که مشاعری کرده داغ دو کتابون اشتا دیم نو دوی پی اسطلاح پا هم اسطلاح خطک سیبیو شوخ شیر بوگه این رات حیران دی هوا کرده زرد نازرد ولی رات حیران دے ہوا کڑا زڑ نا زڑ ولے مڑون میٹنگ گیا خطا کڑا زڑ نا زڑ ولے رات حیران دے ہوا کڑا زڑ نا زڑ ولے مڑون میٹنگ گیا خطا کڑا زڑ نا زڑ ولے او څنګه یکڑ دے اڑولی دی پوی اڑ سینا څنګه یکڑ دے اڑولی دی پوی اڑ سینا پچا باد دا سہارا کڑا زڑ نا زڑ ولے او نیسه نرسی سپوگمی ستا د قامت ترناپا نیسه نرسی سپوگمی ستا د قامت ترناپا خکت امزکی تراتا کرا زلنا زلو ولی مننا او د قبیله بلا د نور دنیا گی تورش د قبیله بلا د نور دنیا گی تورش تد بدن بلا پماک زلنا زلو ولی او گریوان دی تنگ تڑلی سا دی ما تا ما تا غرزی گریوان دی تنگ تڑلی سا دی ما تا ما تا غرزی لگ دی جنت تا کڑکی واکڑا زلو نازڑو ولی گریوان دی تنگ تڑلی سا دی ما تا ما تا غرزی لگ دی جنت تا کڑکی واکڑا زلو نازڑو ولی او مڑون میٹنگ یای خطا زلو نازڑو ولی
نه ډېره خوند یې وکړو. داسې ده چې د لیکوالانو شاعرانو ادیبان داسې د خپل فن په برخه کې تل داسې مسترب وي، یعنی دغه نه وي، اطمینان نه وي ورته. نو تاسو د خپل شاعرانه سفر ته یا د خپل لیکوالۍ ته په کم نظر ګورئ؟ دغه اضطراب تاسو هم محسوسوئ که نه یو څه اطمینان لرئ؟
ډېر زیاته مننه خټک صاحب. دغه خو زمونږ دپاره، بلکې د هنر دپاره یو حیاتي سوال هم دی. نه لکه مخکې چې د رزمي شاعري په اړه باندې تاسو پوښتنه وکړله، او ما داسې یوه ګوتڅنډنه ورته وکوله چې د لایق صاحب مطالعې ما ته مسیر راکړ. نو زم تر ډېره بریده مسترب وم، حتی هغه د خپل سفر منزل قیاس راته نه و معلوم چورت کې هم. نو نه خیر، اوس ډېر زیات مطمئن یم خټک صاحب، او دغه شاید تاسو ته معلومه وي.
خدای دې مطمئن لره. ډېره مننه،
هیله کوم. ډېر زیاته مننه چې وخت مو راکړ.
د معاصرې پښتو شاعرۍ یو معتبر او ممتاز سلمی بشیر بارانو چې د مشال رادیو د همکار راشد خټک پوښتنې ځوابولې. د خپرونه په لږه شیبه کې پای ته رسیږي، خو تاسو ته د کرن خان په آواز کې زموږ د نن د میلمه شاعر بشیر باران د سندره وړاندې کوو چې ورسره به د خپرونه هم پای ته ورسیږي. نو مالې اجازه راکړئ او تاسو د کرن خان په آواز د بشیر باران سندرې سره واورئ.
شاملنگی کڈی بار دبی ہواد شاملنگی سمیرات قافلی زد بربادو شاملنگی کڈی بار دبی ہواد شاملنگی
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیوئی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.